گاغاگ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام درنو اوریدونکو، زه نو شبه آشنایم. د امریکا غږ آشنا رادیو نه په موکې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د پاکستان د پاوس لوی درسیس کابل ته سفر کوي. پولند امریکا نه غوښتي دي چې زرګونه عسکر دې په دې هیواد کې د تل لپاره میشت کی، او د شمالي او جنوبي کوریاګانو مشرانو نن بیا په غیر نظامی سیمه کې کتلې دي.
د خبرونه اوریدو ته ستړي مشي. نن د دوشنبه ورځ د جوزا د میاشتې ومه، د 2023 کال د مې د میاشتې له 28 سره برابر ده. په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم لرو: د افغانستان یو شمېر ګوندونه او سیاسي خوځښتونه د اوسني ټاکنیز نظام بدلول غواړي،
او د دغه ټاکنیز نظام پر بنسټ ټاکنې موږ ته د منلو وړ نه دي.
د پارلمان ځینې غړي د پاکستان او افغانستان وروستۍ ناستې بې ګټې بولي. د خیبر پختونخوا د قبایلي سیمونه په لومړي ځل یوه میرمن انتخاباتو کې برخه اخلي. درنو اوریدونکو، دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس ترته عاشق الله رحیمزی د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان ټولن خبرونه. یو شمیر ګوندونو او سیاسي خوځښتونو نن په د ټاکنو کمیشن مخ ته په یوې اعتراضي غونډه کې د اوسني انتخاباتي نظام پر بدلون ټینګار وکړ. دغه ګوندونو او سیاسي خوځښتونو چې شمیر یې 15 تر رسیده، د حکومت نه وغوښتل چې د راتلونکو انتخاباتو د عملي کولو مخکې په انتخاباتي نظام کې اصلاحات راولي. د دغه ګوندونو استازو وویل چې اوسنی انتخاباتي نظام دوی ته د منلو وړ نه دی او باید بدل شي. په دې حکله راپور لګورې سپم دي خبرونه کې اوري. د افغانستان د ملي امنیت شورا وای جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پاکستان د پاوس د لوی درسیز جنرال قمر جاوید باجوان غوښتي دي چې کابل ته سفر وکړي. د شورا ویان قادر شاه امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې دا بلنه پاکستان ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د سفر پر مهال شوې ده.
په دې برخه کې ګډ دریس بداوي چې د افغانستان د سولې پالیسي بل بدیل نه لري. حق وسله والی ډلې چې د سولې انتخاب نه لري، په وړاندې به مشترک اقدامات کیږي.
د پاکستان پاوس هم په یو بیان کې ویلي دي چې جنرال باجوا کابل ته د افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی بلنه منلې او ټاکل شوی چې په راتلونکو ورځو کې کابل ته سفر وکړي. د افغانستان یو شمیر سیاسي ګوندونو د حکومت او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غوښتي دي چې انتخاباتي نظام دې بدل کړي. او دا هم نړیوال خبرونه. پاکستان د پوځي استخباراتو یا ISI په پخوانی مشر د ملک نه بهر د سفر کولو بندیز ولګوه. پوځ ویلی دی چې د ISI د دې پخوانی مشر نه د یو کتاب د لیکلو په خاطر رسمي تحقیقات کیږي. نور تفصیل د زیبا خادم نوري.
د پولند دفاع وزیر مار یوسس بلسیزاک وایي د امریکایي چارواکو سره د عسکرو د ځای په ځای کولو په هکله خبرې کړې دي. پولند همدارنګه ویلی دی چې امریکایي عسکرو ته د نظامی اډو د جوړولو لپاره 2 میلیارد ډالر هم ورکوي. وروسته تر هغې چې روسیې د اوکراین د کریمیا سیمه د ځان سره وتړله، په پولند کې د چارواکو سره د خپل هیواد او سیمې د امنیت په هکله اندېښنې پیدا شولې. امریکا اوس هم په پولند کې شاوخوا 3000 عسکر لري، خو عسکر هلته موقتی پراته دي او وخت په وخت بدلیږي. زامن مومند، امریکا غږ، واشنگتن.
درنونکو، هغه خبر مو اورید چې پولند د امریکا نه غوښتي دي چې زرګونه امریکایي عسکر دې په دې هیواد کې د تل لپاره میشت کړي، چې د روسیې د ګواښونو ځواب ووایي. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریا. د پاکستان د ستر محکمې یو پخوانی مشر چې د سواد درې اصلي اوسیدونکی دی، موقت صدر اعظم ټاکل شوی دی. قاضي ناصر الملک به د مې د میاشتې له 1 څخه وروسته چې د قانون په اساس د وسنی حکومت کاری دوره ختمیږي د صدارت له چارو سرپرستی وکي. دا د پاکستان په تاریخ کې لومړی ځل دی چې یو پښتون موقت صدر اعظم ټاکل کیږي. پاکستان د پوځي استخباراتو یا ایسای پخوانی مشر د ملک نه د سفر کولو بندیز لګولی دی. پوځ ویلی دی چې دا ایسای د دې پخوانی مشر نه د یو کتاب د لیکلو په خاطر رسمي تحقیقات کوي. د دې خبر تفصیل د زیبا خادم ناوري.
د پاکستان د پوځ نطاق تورن جنرال آصف غفور ویلی دی چې د پوځي استخباراتو یا ISI پخوانی رئیس متقاعد ډګر جنرال اسد دورانی یې نن د پوځ عمومي قومندانۍ ته جلب کړی و چې د خپل نوي کتاب په حق لا توضیحات ورکړي. دا کتاب چې د سپای کرونیکلز یا د استخباراتو تاریخي پېښې نومیږي، اسد دورانی د هند استخباراتو د یو پخوانی رئیس سره په ګډه لیکلی دی. اسد دورانی په کتاب کې لیکلي دي چې پاکستان د القاعده د مخکینی مشر اسامه بن لادن په وژلو کې د امریکا سره همکاري کړې ده. متقاعد ډګر جنرال اسد دورانی د 1990 تر 1992 پورې د ISI رئیس و. زیبا خادم، د امریکا غږ، واشنگتن.
دا هم پاتې خبرونه. هند وای په ایران د ایران سره یوازې د حقوق اقتصادي بندیزونو پر اساس عمل کوي چې ملګرو ملتونو پیلګولې دي، او هغه بندیزونه ورته مهم نه دي چې د نورو هیوادونو لخوا په یو اړخیزه توګه په ایران لګیدلې دي. د هند بهرنیو چارو د وزیر سوشما سواراج اشاره د امریکا لخوا په ایران تازه اقتصادي بندیزونه ته وه. د بهرنیو چارو وزیر نن په نوې ډیلی کې وویل چې د ایران سره د هند دریس خپلواک دی. ایران او هند پخوا راهیسې سیاسي او اقتصادي اړیکې لري، او ایران تر ټولو زیات تیل هم هند ته صادروي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د اړیکو د لا ټینګولو او د امریکا لخوا د اقتصادي بندیزونو د اغیز د کمولو لپاره نوې ډیلی ته تللی دی. د امریکا د فلوریډا، میسیسیپی او الاباما په ایالتونو کې خلک د البرټو په نامه د توپان څخه د ځان ژغورلو په خاطر په تیاریو بوخت دي. هوا پیژندونکي وایي چې د البرټو د توپان شدت د دوشنبه په سهار په ساعت کې 100 کیلومتره و، او کولای شي چې د خلکو سر او مال ته زیان واړوي. په سیمه کې اکثره توپانونه هر کال د جون د لومړۍ څخه پیل او د نومبر په میاشت کې ختمیږي. ملګرو ملتونو او نړیوال بانک په یمن کې اړمنو خلکو ته نقدي پیسې ورکړي دي چې د قحطۍ نه وژغورل شي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې ویلي دي چې په یمن کې یې شاوخوا 1.5 میلیون امریکایي ډالر ویشلې دي. دغه پیسې د نړیوال بانک د یو پروګرام پر اساس په یمن کې خلکو ته ورکول کیږي. په دې هیواد کې 4 کاله کېږي چې کورنۍ جګړه روانه ده، او د 100,000 نه زیات خلک پکې وژل شوي او د 3 میلیون نه زیات بیکوره شوی دی. د شمالي او جنوبي کوریا مشرانو نن بیا په غیر نظامی سیمه کې کتلی دی، او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون سره د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د احتمالي ملاقات په اړه خبرې کړې دي. په خپل جمهور رئیس ترامپ د دې غونډې نه وروسته وویل چې په سنگاپور کې د شمالي کوریا د مشر سره ملاقات چې ټاکل شوی و د بل میاشتې په 12 وشي، ډیر احتمال لري چې ترسره بشي. او وروستی خبر دا چې د امریکا په متحده ایالاتو کې نن د هغو امریکایي عسکرو د یاد ورځ لمانځل کیږي چې په جګړې کې وژل شوي دي. دا ورځ په ټول امریکا کې رخصتي وي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به د آرلنګټن په هدیرې کې چې واشنگټن ډی سي د نږدې پرته ده، د سپاهي ګمنام په څلي د ګلانو ګډې کې دي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډنټ اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه په واوریدل. پام وکړئ د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته په پام کې ده چې د پاکستان د پوځ لوی درسیز افغانستان ته سفر وکړي. دا چې کله او د چا په بلنه لږ وروسته به یې په رپورټ کې واورئ. خو تر دې مخکې د افغانستان یو شمېر ګوندونو او سیاسي خوځښتونو د دوشنبه په ورځ د ټاکنو کمیسیون مخې ته په یوې اعتراضي غونډه کې د اوسني ټاکنیز نظام پر بدلون ټینګار وکړ. نور تفصیل د لیمینیازی پر رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې یو شمېر ګوندونو او سیاسي خوځښتونو وایي چې اوسنی ټاکنیز سیستم نه مني. دغه ګوندونو او سیاسي خوځښتونو چې شمېر 15 تنو ته رسېده، په یوه خوله له حکومت څخه وغوښتل چې د راتلونکو ټاکنو له عملي کولو مخکې په ټاکنیز نظام کې اصلاحات راولي. د دغو ګوندونو استازو ویل چې اوسنی ټاکنیز نظام دوی ته د منلو نه دی او باید بدل شي. په دغه ناسته کې فیض الله صاحبی د ټولو ګوندونو په استازیتوب وویل،
اوسنی ټاکنیز نظام یعنی SNTV بیکاره، فساد زیږونکی او پارلمان ته د ولس د رښتینو استازو د لارموندنې معنی دی، او دغه ټاکنیز نظام پر بنسټ ټاکنې موږ ته د منلو وړ نه دي.
دغه ګوندونه همدارنګه وایي چې پر روان ټاکنو کې باید هر ولایت د یوې حوزې په توګه ومنل شي، او د ټولنې هرې برخې ته پټاکونو کې درې ورکولو زمينه برابر شي. د اسلامي حزب پاستازي توبو بيدلا باریکزي ویل ټاکنه باید لخپل اصلي وخت څخه مخکې د میزان په لومړۍ نیټه تر سره شي. خاغلی باریکزي هم دارنګ ټینګار وکړ چې د اوسني سیستم پر ځای باید خلک د ګوندونو استازو ته رای ورکړي.
پلاسی چې د خپل هغه حزب چې دای ورته منسوب دی او یا غړي ټوب لري داغه د فیرس سرای ورکی هغه د افغانستان په هر ولایت کې په هر ګوټ کې هغه رای بیا ځای نه دی او هر درنه دی او هر چا خپل حقوق رسیږي.
په دې ناسته کې د مدني ټولنو په استازي توپ انجینیر ستار وویل
اخرینای اواز مې په کمیسیون د انتخاباتو دلې چې لطفا د پروسه شفافه کا د حقوق میکانیزمونه د کار واخلي چې هغه کاراوي
دغه احزاب په دې باور دي چې له ټاکنو څخه د پوره څارنې لپاره دي. په دواړو کمیسیونونو کې د څارنې یوه خونه او د رایو د ضایع کیدلو د مخنیوي لپاره دي ټاکنیز ائتلافونه جوړ شي. دغه ګوندونه او سیاسي خوځښتونه وایي که چیرې غوښتنې ونه منل شي لویې ناستې او لاریونونه به وکړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. خو له دې مخکې د دغه کمیسیون یو کمیشنر سید حفیظ الله هاشمي امریکا غږ ته ویلي وو چې اوسمهال عملاً د ټاکنو پروسه پیل شوې ده او په سیستم کې هر ډول بدلون به په پروسه کې د ګډوډۍ لامل شي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.96 اف ام 3.15
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. د امریکا او شمالي کوریا استازو د جنوبي کوریا او شمالي کوریا د سرحد په یوې غیر پوځي سیمه کې غونډه کړې ده. په دې اکته درته رپورټ لرو جزئیات وروسته اوري. په پام کې ده چې د پاکستان د پوځ لوی درسیز افغانستان ته سفر وکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې پاکستان ته د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر په مشرۍ د تللې نظامي پلاوي په بحثونو کې پریکړه شوې ده چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د سولې او پیوستون پلان زر تر زره عملي شي. زموږ همکار رحیم ګل څاروان د دغه سفر په پایلو له افغان کارپوهانو او د ولسي جرګې له غړو سره خبرې کړي.
پاکستان ته د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر په مشرۍ د نظامي پلاوي د تیرې ورځې په سفر کې پریکړه شوې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شپږ شپېته فقریزې ژمنې د عمل پلان د مشخصو ګامونو په اخیستلو سره عملي شي. حنیف اتمر سره د تیرې ورځې په سفر کې د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت رئیس برخه درلوده. له خپل سیار ناصر جنجوا سره د کتنې ترڅنګ د پاکستان د پوځ د مشر جنرال قمر باجوا او له لومړي وزیر سره هم لیدنې کړې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې دواړو لورو د عمل دا پلان هر اړخیز بللی، د سولې د بهیر د پرمخ بیولو او د تاوتریخوالي د کمولو لپاره په راتلونکو ورځو کې د مشخصو اقداماتو په عملي کولو توافق کړی دی.
په دې برخه کې ګډ دریځ به دا وي چې د افغانستان د سولې پالیسي بل بدیل نه لري. هغه وسله والې ډلې چې د سولې انتخاب نه لري په وړاندې به یې مشترک اقدامات کېږي. بله مهمه خبره دا ده چې د کاري ټیمونو پر ایجاد هم پریکړه وشوه. د دې کمیټو له لارې ټولو مواردو ته د عملي کېدو زمینه برابرېږي او د دې کمیټو له لارې به په دواړو خواوو کې همغږي کوونکي هم وټاکل شي چې د دواړو هیوادونو رهبري به ترې مستقیمه څارنه کوي.
د پارلمان یو شمېر غړي بیا وایي چې پاکستان په تیر کې ژمنې کړي او عمل یې نه دی کړی او دا ځل هم تر ډیره د عمل تمه نه لري.
ډیر سفرونه پاکستان د هیواد د مشرانو د خوا افغانستان ته وشول او ډیر سفرونه د افغانستان د مشرانو خوا پاکستان ته وشول چې تر اوسه پورې کومه مثبته پایله نه درلودله.
مونږ مذاکرې مونږ د پاکستان سره د سولې په خاطر کړي دي عملي بڼه نه درلوده.
د نړیوالو اړیکو کارپوهان بیا وایي چې په دې سفر کې مهمې لیدنې شوي دي.
اجنډا ډیره زیاته ماته ګټور نه ښکاري ولی کله چې ښاغلی اتمر له چا سره کتلي دي هغه اړخ مهم دی. نو هیله ده چې تر دغه وو نقاطو یې پورته خبرې کړي وي له هغوی اطمینان اخیستوي او
عام وګړي بیا له ګاونډیانو سره د ښو اړیکو غوښتنه کوي.
زموږ امید دا ده چې نتیجه ورکړي او زموږ امید دا ده چې په ملک آرامي راسي.
د ملي امنیت د سلاکار په دې سفر کې د پاکستان د پوځ د مشر جنرال قمر باجونه غوښتنه شوې ده چې په نږدې راتلونکو ورځو کې افغانستان ته سفر وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.96 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا او شمالي کوریا استازو د جنوبي کوریا او شمالي کوریا د سرحد په یوې غیر پوځي سیمه کې غونډه کړې ده. دوی د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون د مخامخ ممکنه ملاقات پر جزئیاتو بحث کړی دی. د دې خبرو نور جزئیات د خلیل خان اورو.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ هغه مهال نړۍ حیران کړه چې د چهارشنبه په ورځ یو خلاص لیک کیم جون اون ته واستوي او ویل چې اوس مهال سم وخت نه دی چې د اټومي وسلو په اړه خبرې وسی او دغه ملاقات به اوس نه کیږي. خو یو ورځ وروسته بیا ترامپ ټویټ وکړ او ویلیکل چې د امریکا حکومت د شمالي کوریا سره ډېرې زیاتې ګټورې خبرې کړې دي چې دغه غونډه بیرته وسی. جمهور رئیس ډونالد ترامپ د شنبه په ورځ هم ډېر زیات مثبت دریځ درلود. هغه ویل
be successful in the denuclearization of the Korean peninsula it would be a great thing for North Korea it would be a great thing for South Korea be great for Japan
کومش پدې کې کامیاب سو چې د کوریا ټاپو د اټومي وسلو څخه پاک کړو دا به د کوریا لپاره ډیر مثبت کار وي دا به د جنوبي کوریا لپاره ډیر لوی کار وي دا به د جاپان لپاره ش او پزړه پوری کار وي دا به د نړۍ او د امریکا متحده ایالاتو لپاره ډیر لوی کار وي نو په دې مورد کې موږ د جون 12 نیټې ته سترګې پلاریو دا نه بدل سی وي او په دې اړه ډیر ښه پرمختګ سوی نو موږ ګورو چې په دې اړه به څه کیږي. په عین حال کې کیم او د جنوبي کوریا جمهور رئیس مون جی اون یوربیا د پیانګ یانګ په غوښتنې ملاقات سره کړی. د جنوبي کوریا جمهور رئیس مون جی این داسې وویل
I told Chairman Kim that if he decides and puts into practice a complete
ما مشر کیم ته وویل کله دا پریکړه وکړي او عمل هم په مکمل توګه ورسره عمل وي چې خپل سیمه د اټومي وسلو پاکول پیل کړي. نو جمهور رئیس ترامپ دې ته لیواله دی چې اقتصادي همکاري ورسره وکړي او ترنګلې اړیکې ورسره سمې کړي. په واشنگټن کې د جمهور رئیس ترامپ متحدین او مخالفین هم خپل نظرونه ورکړي دي. جمهور غوښتونکي سناتور مارکو روبیو د ترامپ ستاینه کړي چې په شمالي کوریا د فشارونو د زیاتولو لپاره د هیواد د خبرو میز ته حاضر کړي. خواغه بیا د غونډې د کامیابی په اړه شکونه درلودل. هغه وویل
Ultimately I remain convinced that he does not want to denuclearize. In fact, he will not denuclearize. A meeting with the president of the United States is something
زه به د خبرې کانی يم چې هغه نه غواړي چې خپل سیمه د اټومي وسلو څخه پاک کړي. په حقیقت کې هغه به اټومي وسلې د لاس اور نه کړي. د امریکا د جمهور رئیس سره ملاقات کول داسې څه دي چې په نړۍ کې به هغه ته د مشر یو ډول حیثیت ورکړي. زکه چې دا په داسې حال کې ده چې هغه په خپل هیواد کې دننه هم خپل منځي اختلافات سره مخامخ دي. د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای په خوانی رئیس مایکل هیدن بیا په دې باور لري چې د ترامپ او د کیم غونډه کېدای شي وسی. هغه وویل زکه په دې اړه فکر وکړم نو دې ډېر امکان شته چې دغه ملاقات به وسی. هیدن دا هم وویل چې خطرونه لا موجود دي.
Kim Jong-un knows his program inside and out. I think he knows what he can concede and what it means and what he cannot concede. I don't know that the president
Kim Jong-un خپل د اټومي وسلو د پروګرام په اړه پوره معلومات لري. او زه په دې خبر يم چې دی په دې پوهیږي چې څه پټولې سي او هغه بیا څه معنا لري او هغه څه نسي پټولې. زه په دې نه يم خبر چې د امریکا جمهور رئیس هم په دې اړه څه معلومات ځان ته راغونډ کړی دي او څه کاري کړی چې د ملاقات ته تیار وي. خو زما هلي لوړې دي ش خبر بداوی چې دغه ملاقات د اصول په بنسټ وسی. په عین حال کې د پیانګ یانګ څخه داسې خبرې رسیدلې دي چې دوی هم غواړي چې د امریکا متحده ایالاتو سره کښینی او په هر وخت او بڼه په هر ډول مسایلو خبرې وکړي.
السلام علیکم درنو ریدونکو. یو شمیر سیاسی احزاب او سیاسی تحریکونه وایي چې انتخاباتي سیستم نه منو ولې نه مني او اوس د آزادو او عادلانه انتخاباتو لپاره په دې سیستم کې د بدلون څومره امکان موجود دی. نن د ورځنیو مسایلو بحثونو په پروګرام کې په همدې موضوع غږیږو. د سیاسي ګوندونو یو نماینده، د انتخاباتو د کمیسیون یو کمشنر او د مدني ټولنو د فدراسیون رئیس په دې پروګرام کې برخه لري. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکو. هغه خزی چې د کندز په دولتي او غیر دولتي ادارو کې ماموریت لري وایي چې د خزو په توانمندۍ سترګې پټول مناسب کار نه دی. دوی غوښتنه کوي چې په دغه ولایت کې د خزینه مامورینو جذب ته پاملرنه وشي. ګلرحیم نیازمن په همدې اکله رپورټ را لېږلی.
د قندوز هغه شمیر خزینه اوسیدونکو چې په دولتي ادارو کې ماموریتونه لري وایي چې خزې هم ښه استعداد او توان لري چې مدیریت وکړي او اداري چارې پر مخ یوسي. دوی وایي چې د خزو وړتیا باید وستایل شي ځکه چې د ټولنې د موجوده ستونزو او رواجونو په بیروبار کې هم د یوې کورنۍ په اقتصادي پرمختګ کې او د اولادونو په روزنه کې مهمه ونډه لري، نو په ژوند کې هم باید ورته ارزښت ورکړل شي. فرزانه د قندوز یو اوسیدونکی ده چې په یوه دولتي اداره کې ماموریت لري. هغه وایي چې ډېرې کمې ښځې په دندو ګمارل کېږي او پر استعداد یې باور نه کېږي.
خانمایی که جذب میشن در جایی هستن که مسئولیت کاری خوب ندارن و برادرایی که کار میکنن یا برادرای ما توانایی هزیا چشم پوشی میکنن.
یو شمیر ښځې چې پر دندو ګمارل کېږي کاری مسئولیت نه لري او له ورونو سره چې یو ځای په دفتر کې دي هغوی یې پر استعدادونو باندې سترګې پټوي ځکه چې دوی فکر کوي د مدیریت په برخه کې به دوی هیڅ توان ونه لري چې خپل کارونه مخکې یوسي. فرزانه وایي چې ښځې دې له نارینه مامورینو څخه زیات امتیاز ونه لري مګر استخدام یې باید له تبعیض پرته وشي. د ښځو چارو د دفتر یوه ماموره شریفه وایي چې دوی په هره برخه کې کار کولی شي او باید د ښځو تقرر ته پاملرنه وشي.
میتونن که از توانمندی های خانم ها استفاده کنند. زن در تمام سطوح رهبری، مدیریت، در بخش های سکتور اقتصاد، امنیت
کیدای شي د ښځو له استعداد څخه په دولتي ادارو کې استفاده وشي. دوی په مدیریت، اقتصاد، امنیت او نورو برخو کې ښه وړتیا لري، خو بیا هم د قندوز اوسیدونکو ښځې په ټولنه کې ستونزې لري چې یوه ستونزه یې امنیت ده. سمایا د قندوز پوهنتون محصله ده. هغه وایي چې په ټولنه کې باید جنسیتي توپیر له منځه ولاړ شي. که نارینه یو کار کولی شي نو ښځې هم کولی شي او د دغه فکر د عامولو لپاره مبارزه کوي.
سمایا عثماني یم، قندوز کې ژوند کوم، د اقتصاد محصله یم. قندوز کې ډېرې ستونزې دي د ښځو په قبال کې. کله چې مونږ د کور نه وځو خدا مونږ ډېرې ازار او اذیت او رقم رقم خبرې اورو او چې دا یعنی خپل انسان ډېر رنجوي، یعنی انسان ته ډېر رنجاوري خبرې دي چې دا مونږ ته ډېر یعنی د ډېر سهولت او د ډېر کارونه مونږ شاته پاته کوي. یعنی که اوس وګورو در یعنی سړی یا نارینه ته شه د ښځې او یخ موافق ښځې لاس دی که سر څنګه پیشرفت چې وګورو د ښځې د برکت دی همدا ښځه ده چې ښه اولادونه او ښه خاوندان جامې ته تقدیموي.
که څه هم د جګړو او ناامنیو له امله په قندوز کې د ښځو فعالیتونه یو څه راکم شوي، خو بیا هم غواړي چې فعال واوسي او د ټولنې د پرمختګ لپاره په ځینو برخو کې کار وکړي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د لومړي ځل لپاره د کورمې ایجنسۍ په اړه چنار سیمینا علي بیګم په نوم یوې میرمنې قومي اسامبلی یا ولسی جرګې ته ځان کاندید کړی دی. بیګم علي امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې د خپل کاندیدۍ په اړه وویل:
ما لگ بهر ملکونه کتلی دی چې ټول په ترکیه روان دي، نو ما وی چې زه هم د عمر دغه برخه کې د خپل خلکو سره کوشش وکم، دوی د پاره سره ترکیاتی کارونه وکم، لغونتي تیارې کما مخکې ترکیه د پاره. ما دا سوچو کو چې فرادي ترکیه نه علاوه لگ قومي لیول باندې کوشش وکار دی چې زموږ خلک خاص طور پر زنانه لغون تی دا ترکه میدان کې مخکې راشي. زما یو غټه وجه دا ده چې زه غواړم چې د کورمې ایجنسۍ د ښځې هم مخکې شي او د ترکه رفتار کې شریکې شي. دې لپاره ما دا اراده وکړه چې الیکشنو کې حصه
اخلم. په داسې سیمه کې چې هر ورځ ښځې د ظلم ښکار کیږي، څومره مطمئنه سي چې تاسو غونډې یوې ښځې ته به د کورمې ایجنسۍ خلک رائے ورکي او تاسو به خپل استازي وټاکي؟
ډیره ښه خبره ده دا چې کورمې ایجنسۍ کې د زنانو تعلیم ډیر ښه روان دي. دلته حالات نو ایجنسۍ په مقابله کې زنانو تعلیم قدره بهتر دي او زما خبره ته خزه هم او سړي هم د وخت دی زما خبره اوري او زه ډیره پر امید یم ان شاء الله دا خلک به ماته وټاکي.
په هغه چا چې تاسو اطمینان لرئ چې تاسو ته به رایه درکړي یا ووټ به درکړي، هغې کې به د ښځو برخه ډېری او که د نارینه وو؟
زما خو امید دا دی چې ښځو برخه به ډېره زیاته وي او ما د پاره خزي هم ووټ چولو د پاره ان شاء الله تیاری دي. دلته د خزو ووټ زما ډیر سپیشل ووټ دی ان شاء الله. سړی هم کوم چې دا ځوانان دي هغوی هم غواړي چې کورما ایجنسی دې ترقی وکړي او دې جذبې سره هغوی ما ته ووټ راکوي ان شاء الله.
څه فکر کوي دغه وروستي تحولات چې په سیمه کې راغلل چې فاټا د خیبر پښتونخوا سره یو ځای شوه او د پښتون تحفظ د غورځنګ د ناری سوري او د دې غږ اوچته ول د دې علاقې د پاره حق غوښتل، ساس په کاندیدو کې څومره د وروستي تغیراتو یا تحولاتو رول درلود یې لري؟
نشابه بیبي ما اول انانیتو چې زه په خپل اراده چې وکم نو الله تعالی نو واخلم مخکې کېږم. ما چې کله سیول سرویس امتحان هم هغه وخت کې ورکړی و چې دا ټوله فاټا وه او ډېره پسماندګي وه. هغه زمانه کې هم زما دا جرأت و چې زه په مقابله والا امتحان کې کېناستم. زه یو خوب ګورم او هغه خوب پسې منډه وهم. دا زما عادت دی زه چې کوم کلي ته لاړه شم کنه که دکاندار دی هم زما خبره اوري، بلکې که مولانا دی هم زما خبره اوري. نو الحمدلله دا ډېر ښه، زما ډېر یو بهترین پروګرام روان دی او زه ډېره پر امید یم او انشاءالله یو ورځ به وي چې تاسو به ما انټرویو کوئ چې اول ښځه ایم این اے قبایلي علاقې چې ورته وي هغوی نه دا انتخاب شوی دی انشاءالله ناشاوی.
د کورم ایجنسۍ د ښځو په ژوند کې به څه بدلون یا څه تحول راشي؟
د صحت او د تعلیم نمبر ون، او نمبر دو دا دی چې دوی ته د روزګار سه مواقع میلاو شي. زه چې دا ښځو ته ګورم او هغوی سره خبرې کوم نو هغوی ما ته ووټ هم دې د پاره راکوي چې ښځه ښځې امنې ته رسېدی شي، خو ښځې سړی امنې ته نشي ورتلی. نو دې وجنه هم دا ښځو کې یو ډېر ښه انقلاب ګورم، هغوی سوچ کې ډېره تبدیلی ګورم او زه به په دې خوشحاله شي.
کور ودان، ډېره مننه.
ډېره مهرباني نشابه صاحب.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
نن په امریکا کې عمومي رخصتي ده او خلک په جګړو کې د وژل شو عسکرو او پوځیانو یاد راژوندې کوي. په دې اړه په موخه رپورت ده.
دا ګډونوال چې اکثریت د امریکا د پخوانیو جګړو پوځیان دي، د هالی ډیویډسن په لوی موټر سایکلونو سپاره او د پولیسو په بدرګي د میموریل په پله تیر شول او ګن شمېر ملاتړو ورته په لاره د امریکا بیرغونه راپاول. د تیرو دیرشو کالو راهیسې دوی دا ورځ په دې شعار لمانځي چې موږ به تاسو هیڅکله هیر نه کړو. څلور پنځوس کلن جک ټوریس په عراق او افغانستان کې خدمت کړی دی او په ډېر ویاړ دا ورځ لمانځي. ټوریس وی ستونه یې ځکه ډکیږي او ژړغونه کیږي چې د عراق او افغانستان جګړې هم بدې وي. د دې پروګرام د ترتیب او تنظیم کوونکو په وینا د لومړۍ نړیوالې جګړې رئیس تر اوسه د امریکا څه باندې 15,000 عسکر دا دره کوي. اکثریت یې د دویمې نړیوالې جګړې دي. نږدې 1,600 یې د جنوب ختیځې آسیا د جګړې او د وروستیو جګړو کې د وژل شوو قربانیانو یاد هم تازه دی. جمهور رئیس ټرمپ د یکشن به ورځې د رسمي گذشت د پیل مخکې په ټویټر ولیکل،
ډېر ښه ښکاري چې څلوېښت زره تکړه نارینه او ښځې په موټر سایکل سپاره په واشنگټن ډی سي کې د وطن پرستۍ رسمي گذشت کوي. دوی زموږ د هیواد او بیرغ سره مینه لري او زموږ د ملي سرود د غږېدو په وخت کې درېږي.
همدا اونۍ دارلنګټن په ملي ادیره کې 900 عسکرو په څه باندې 210 زره قبرونو بیرغونه ودرول. په دې بیرغونو یې د هغو قربانیانو درناوی وکړو چې په وسلوالو قوتونو کې وژل شوي او دلته ښخ دي. اکثریت یې د هیواد په دفاع کې وژل شوي. دا د یو شکلن عسکر قبر دی چې په 2010 کال کې په عراق کې وژل شو.
ما ته ګران یې وبخښه، هره ورځ دې یادوم په دې هیله چې دې ویاړ سبب دې شو.
I do visit him more than just
زلنن څخه پرته هم کله کله خبر تر اعظم په هر دو اونیو کې راځم او د غرمې د ډوډۍ په وخت کې یادوم.
د جمهور رئیس مرستیال مایک پین سم ورغلی وو او درناوی پر ځای کړی او د ګارد دا پخوانی قومندان وی په دې اډیره کې د هر عسکر خپل ځانګړتیا لري.
We're all soldiers and it's our ability to honor
مون ټول سرتیرو او دا زموږ مسؤلیت چې تر مون مخکې قربانی شوی ته درناوی وکړو په ځانګړي توګه د هغو فامیلونو په خاطر چې نشي کولای دلته د خپل عزیزانو لپاره راشي
قدر مون اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پاتورسیده په لاندې شی بو کې د تاریخ خبرونه اوریدل مهیرو تربیه علامه